په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعت هره اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړې هیوادونو په اومه غونډه کې ویلي د داعش یا اسلامي دولت ډلې په هیواد کې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی. د ولس جرګې ځینې استاد په کندهار کې د غونډې پر مهال حکومت ته خبرداری ورکړ. دا چې څه په همدې خبرونه کې درته وایو. تر خبرونو وروسته له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پام وکړي د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه استانبول پروسه په ومه ناسته کې وویل له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان مشکل نه دی. د کندهار کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن خبرداری ورکړی چې که حکومت اتا نور او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په 12 ساعتونو کې اجازه ورنکړي چې کندهار ته پرواز وکړي، عاقبت به یې بد وي. او د پېښور اسلامي کالج پوهنتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسوالو حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شو. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آسیا زړه استانبول پروسه ومه ناسته کې نن وویل له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا د سیمې ستونزه نه ده، ځکه د هغه په وینا د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې له منځه وړل یې زیاتو کوششونو ته اړتیا لري وګړي او دولتونه سره یو ځای کولای سي. دا کنفرانس نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. اشرف غنی هم داراز وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو او همکارۍ ته ژمن دی. اشرف غنی به بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي او عربیا وویل چې طالبان له پناه ځایونو پرته فعالیت نشي کولای. هغه وویل د متحدو ایالاتونو ستراتیژي د امریکا د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او پیغام یې دا دی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړي د جنگ لارې نشي بیالي کېدلی. د روسیې په سوچي ښار کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو شورا غونډه پیل کړه. په غونډه کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله وینا وکړي، خو د وینا دقیق وخت یې لا نه دی اعلان شوی. په سوچي کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عبدالله ټینګار به د شانګهای د همکاریو سازمان کې د افغانستان پر دایمي غړیتوب، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا وي. افغانستان په هغه سازمان کې د څارونکي ځای لري. په سوچي کې غونډه نن سهار د روسیې د صدراعظم دیمیتری میدویدیف په وینا پیل شوه او غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ورغلی چې به سږ کال به په هغه سازمان کې د پاکستان استازیتوب د دایمي غړي په توګه کوي. پاکستان سږ کال په دوبی کې د هغه سازمان دایمي غړی سو. د هند صدر اعظم دغه غونډې ته خپل استازی ورستولی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي هغه الوتکې چې د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو یې له مزار شریف کندهار ته سفر پکې کاوه د پرواز اجازه ورکړ شوې وه، خو د دیني دلایلو له امله وځنډېده. د ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي چې د الوتکې د پرواز په وخت کې د ځنډ له امله پرواز د شپې 9:15 ته ځنډېدلی و. په کندهار کې د شپې لخوا د الوتکو د ناستې لپاره محدودیتونه موجود دي او په کندهار هوایي ډګر کې د ناټو له قواوو سره د هماهنګۍ اړتیا وه چې لامل یې پرواز لغوه شو. د بلخ والي عطا محمد نور پر انټرنیټي سایټونو یو پیغام خپور کړی او ویلي دي چې د لوی کندهار تفاهم شورا به جلسې کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته روانو، خو د حکومت رهبرۍ د پرواز اجازه نه ده ورکړې. عطا محمد نور وویل چې دا کار غیر اخلاقي او غیر حقوقي دی. د کندهار په غونډه کې نن یو شمېر برخوالو او د ولسي جرګې غړو د په خبري غونډه کې وویل چې که د افغانستان حکومت عطا محمد نور او هغو نورو ملګرو ته چې کندهار ته روانو په 12 ساعتونو کې د پرواز اجازه ورنکړه، عاقبت به یې بد وي. د کنفرانس ګډونوالو په کندهار کې د جوړیدونکو غونډې د هدف په اړه وویل چې د افغانستان اساسي قانون څخه سرغړونه سوي، ملي منافع په خطر کې دي او د دوی په خبره له افغانستانه د روان بحراني حالت د وتلو لپاره باید خبري وشي. په دې اړه وروسته زموږ خبريال له کندهار رپورت لري. د افغانستان ولسی جرګه وایي سبا به هغه 12 تنه کاندیدان چې د حکومت وزارتونو ته غوره شوي د باور رای اخیستلو لپاره د خپلو کاري پروګرامونو د توضیح لړۍ پیل کړي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل
فردا، یعنی روز شنبه،
دا وای سبا بل ورځ به لس کاندیدان او د دوشنبه په ورځ به دوه کاندیدان د جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي او ورسته به بیا ولسی جرګه رایګیری وکړي. د حکومت د دولسو وزارتونو لپاره کاندیدان د تیرې شنبه په ورځ جرګې ته ورمعرفي شو. په پېښور کې نن اسلامیه کالج پوهنتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسلواله حمله وشوه. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال وایي چې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي، خو رویټرز د زخمیانو شمېر 15 ښودلی دی. په دغه پېښه کې یو تن نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
زه سټیم را پاسې دلم نو بار آواز ما خو سپریکټان دي کنه بار به وزو د زبر اورالم درې څلور کسان او غنا غسیول کپړو کې واغې او ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی را بس یو لګول کنه اوس ارمی ولا راغله هغه اس کوی هه
د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته دی. ټاکل شوی چې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام په ارتباط د قرقشی یا د پچی اچولو ځانګړي مراسم نن په روسیه کې ترسره شي. د کرملین له لوري په دغو ځانګړو مراسمو کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ګډون کوي. په دغو مراسمو کې به وټاکل شي چې د هغو دوه ډیرشو هیوادونو د فوټبال د ټیمونو څخه چې په نړیوال کپ کې به ګډون کوي کوم ټیمونه په خپلو کې مسابقې سره لري. په روسیه کې د دغو سیالیو لپاره چې د روان کال د جولای څوار لسمه او پین لسمه دي په یولسو شارونو کې دولس سټیډیومونه ځانګړي شوي دي. او د ګرجستان حکومت نن اعلان وکړ چې له چرسو استفاده جرم نه دی. د ګرجستان یوې محکمې پرون وویل چې له چرسو او بنګو څخه جوړوسو او دوا او کار اخیستل جرم نه ګڼي. د ګرجستان د جزا په قانون کې د چرسو درلودل او یا له اویا ګرامه د زیاتو بنګو ساتل جرم و چې له امله یې وګړي مجازات کېدلی سوای خو پر چا د زندان حکم نه کېدو. په ګرجستان کې د اپوزیسیون ډلو له تیر کال راهیسې د چرس د قانون کېدو او په قانون کې د تغییر هڅې کولې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړې هیوادونو یا د استانبول پروسې په اومه غونډه کې وویل داعش ډله په افغانستان کې په ماتېدو ده، خو تحلیل کوونکي وایي
په نور ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی، نو دا مشکلات د روس پرې د الله را پیدا شوي.
په کندهار کې د سوې غونډې حال درکوو چې حکومت ته په کې خبرداری ورکول شو.
دوله ساعتو کې خپل مېلمه مونږ په لوی کندهار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو.
دا هموری چې په پېښور کې د پاکستانی طالبانو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نور مسایل هم څیړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدای شئ. اپون ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړې دی. شغلی غنی چې نن یې د آسیا زړه هیوادونو دی یا د استنبول پروسې په اومه غونډه کې په آذربایجان کې څرګندونې کولې وویل دا لره وسله تجهیزات او جنګیالي نه لري. هغه چې په غرونو کې پاتې دي له لوږې څخه به مړ شي. خو د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې د داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، خو ځینې نور پوځي تحلیلګران وایي چې په دې اړه د ولسمشر د برملا تھڑ کبھی نور حال د اکرام الله اکرام براپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ځپل شوی او په تیر یو کال کې د دریو مشرانو په ګډون سلګونه جنگیالي وژل شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د استانبول په روسي یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وویل داعش ډلې بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړې، وسلې او جنگیالي د کمیدو په حال کې دي. هغه چې په غرونو کې پاتې دي له لوږې به مړ شي. دا ناسته د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو پکې برخه اخیستې ده. د افغان ولسمشر په خبره تیر کال د افغانستان نه ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې وي، خو دا مهال دا ډله تیت او پرک ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د داعش ظرفیتونه او قلمرو له منځه وړل شوی او په تیر یو کال کې په وړاندې سلګونه ځمکني او هوایي عملیات ترسره شوي دي. افغان ولسمشر داسې مهال د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکوي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د دې ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلو والو نخوتو خبرونه ورکول کیږي چې لاملې د سیمې سلګونه کورنۍ کډکولو ته اړ شي وي دي. د دې ترڅنګ په لوګر، فاریاب، اروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون وایي چې داعش ډله اوس مهال په دې هیواد کې د پراخېدو په حال کې ده او ورځ تر بلې فعالیتونه ډیریږي. د دې کمیسیون رئیس هاشم الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاسو وګورئ په افغانستان کې د داعش ډله یوه ورځ تر بلې ورځې د قوي کېدو پات کې ده. پخوا چې په جلال آباد او فاریاب کې وه، اوس په نورو ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی او د دوی فعالیتونه، د دوی جلب و جذب په ولایتونو کې، ولسوالیو کې زیات سوی دی. نو دا مشکلات تر اوسه پورې د حل لاره نه پیدا شوې.
خو برعکس د فوجي چارو یو شمیر کارپوهان د داعش د ځپلو په برخه کې د ولسمشر خبرې تر یوې اندازې تاییدوي او وایي چې دا ډله تر اوسه په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور نن په آذربایجان کې نړیوالو ته وویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او خارجي حمایت هم دلاسه ورکړی، دا خبرې موږ هم تاییدوو. واقعا داعش په افغانستان کې هغه رقم چې بستر ورته هموار سي نشته. د افغانستان ولس ټول په یو غږ د داعش په مخالفت کې دي، حکومت جنګیږي.
ښاغلی مجاهد وړاندیز وکړ چې نړیوال په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه باید د داعش ډلې په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره همکاری وکړي، کنه دا ډله په راتلونکي کې ټوله نړۍ ګواښولی شي.
عمردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړې هیوادونو یا استنبول پروسې په اومه غونډې کې وویل چې له ټوریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او ټوریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې له منځه وړل یې زیاتو هڅو ته اړتیا لري وګړي او دولتونه سره یو ځای کوي. دغه غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې ده. ولسمشر ویلي افغانستان د ټوریزم پر ضد او د ټوریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه ژمن دی او په دې برخه کې له ټولو هیوادونو سره همکاري ته تیار دی. د لبی بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي یو ور بیا وویل چې وسلول طالبان له پناځینو څخه پرته فعالیت نسی کولی. ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا وروستۍ ستراتیژي ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د یاد هیواد د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او دا پیغام یې ورکړی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړ د جنگ له لارې نسی بریالي کېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د جوړ شوې غونډې برخوالو او د ولسي جرګې ځینو استازو نن په یوه غونډه کې وویل که حکومت د بلخ والي عطا محمد نور او نورو سیاستوالو ته په 1200 ساعتونو کې دغه ولایت ته د پرواز اجازه ورنکړي عاقبت به ډیر بد وي. دوی وایي سبا هم غواړي په خپل غونډه کې پر ځینو موضوعاتو بحث وکړي. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دې جرګې او دغه راز د مشرانو جرګې د شاوخوا شپېتو غړو سره په دغه خبري غونډه کې ګډون کړی وو، وویل چې حکومت ته 12 ساعت وخت ورکوي تر څو عطا محمد نور، باتور دوستم او نور سیاستوال کندهار ته ورپرېږدي. د نوموړي په خبره کې حکومت یو ځل بیا د دغه کسانو الوتکې ته د پرواز اجازه ورنکړي نو بیا به دوی ولس ته مراجعه وکړي چې په وینا یې عاقبت به یې ډېر بد وي.
که چېرته استاد تا په 12 ساعتو کې راپرېږنه دي بیا به موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس راووځي او بالاخره د قانون اساسي د نقضولو پوښتنه د ریاست جمهوري نه او د ارګ نه وکړي.
همایون دغه راز په کندهار کې په سبا د جوړېدونکي غونډې د هدف اړه وویل چې د افغانستان اساسي قانون نقصوي، ملي منافع په خطر کې دي او د دوی په خبره له هیواد څخه روان بحراني حالت ته وتلو لپاره غونډه کوي.
چې اساسي قانون د نن نقضي د افغانستان ټول وګړي ته د احترام وکړي، د ولسي جرګې کوم ثوابت ته د احترام وکړي، پاک او شفاف انتخابات ترسره کړي، په انتخابات په کمیسیون کې د لاسوهنه نه کوي او قومي او ژبني مسایلو ته د لاسوهنه نه کوي. دا هغه مسایل دي چې د افغانستان خلک تشویش پیدا کړی او د دې په خاطر موږ د لویه غونډه په کندهار کې لرو.
په دا خبري غونډه کې د ولسي جرګې یو بلغړی ظاهر قدیر د ولسي جرګې د مرستيال همایون خبري تکرار کړي او ویل چې حکومت ته 12 ساعت وخت ورکوي چې ملمانه دي د کندهار پراتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره ورپریږدي. ظاهر قدیر دغه راز وویل چې د سبا په جوړیدونکو غونډه کې دوی د موقت حکومت او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه نه مطرح کوي او د دوی هر ډول غوښتنې به د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح کیږي.
خلکو داسې تبلیغات شروع کړي چې ګویا
دا غونډا یا د لوی جرګې لپاره ده، د موقت ادارې لپاره ده، او یا د نظام د نړولو لپاره ده. من ته دا ټول سر خط دی ډاکټر صاحب غنی، زمونږ د ته اجازه ده دا څو وخت چې تیر کړی دا باتیمانډا وخت دم خو په آرام او په خاموشه تیر کا. دولس ساعتو کې خپل میلمه مونږ په لوی کندار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو. کنی بیا گلا دی د خپل لزانا اغم د قانون په چوکات کې من هیڅ حرکت تا سره خلاف د قانون نکو.
تیر شپه د بلخ د والیاتا محمد نور او دولس مشر د مرستیال او د رشید دوستم د زوی باتور دوستم الوتکی ته اجازه ورنکه وسوه چې د مزار شریف له هوایي ډګر څخه پرواز وکړي او کندهار ته راسي. نوموړي په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو په یو خپره کړي ویډیو پیغام کې د حکومت د مشرانو لخوا د هغه د سفر مخنیوي غیر انساني عمل بللی. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې په یو خپره کړي بیان کې ویلي چې تېره شپه له مزار شریف څخه کندهار ته یوې الوتنې ته ځکه اجازه ورنکړه چې کندهار کې د شپې لخوا په هوایي ډګر کې د الوتنې او ناستې لپاره اسانتیاوې نشته. په عین وخت کې افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره ویلي هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو پر هر لارو پکې خبرې وسي، حکومت ورسره مخالفت نه لري.
وموندل چې په کندهار کې د جوړې سوې غونډې برخوالو تور پورې کړی چې د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه سوي، ملي ګټې په خطر کې دي او دوی له دغه وضعیت څخه د هیواد د ژغورنې په هدف سبا هم خپله غونډه کوي. د دې غونډې په اړه له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې اوازې خپرې سوې دي. د افغانستان ولسي جرګه ته وایي چې ټاکل سوې سبا د شنبې په ورځ دې جرګې ته تازه معرفي سوي کاندید وزیران خپلې کاري برنامې تشریح کړي. د دې جرګې نایب منشي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروسه به درې ورځې دوام کوي او د دوشنبې په ورځ به دغو وزیرانو ته رایه اچونه کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د رئیسانو د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د شنبې په ورځ به نوي معرفي شوي وزیران د دغه جرګې غړو ته خپلې کاري برنامې وړاندې کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نومان وزیران به په درې ورځو کې خپلې کاري برنامې وړاندې کړي او له دې وروسته به د رایې اچونې پروسه پیل شي.
دا کمیټه نه خپل پلانلار او کاري پلانونه ارائه کوي او وړاندې کوي وکیلانو ته. نو قرار پدې ده چې سبا پنځه نفر وکیل صاحبان راځي تالار ته او یکشنبه هم چنان پنځه نفر او د دوشنبه پورې دو نفر پاتې کیږي. یو خپل برنامه وړاندې کوي دغه وروسته موږ صندوقو ته او دیکا رای ورکړو.
دا دولس نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو په هدف تیره اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لولوري معرفي شول. سرور دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د دې جرګې له غړو یې وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره دوی ته د باور رای ورکړي. نصیر احمد دورانی د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیرغونې او پراختیا، تاریخ شاه بهرامي د دفاع، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، مایاری د فوایدامی، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو، مصطفی مستور د اقتصاد، حمید تحماسی د ترانسپورت، شاهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او ټکنالوژي، ګل آغا شیرزاد د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوی دی. د ولسمشر دوهم مرستیال د وزیرانو د معرفي په غونډه کې ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د کابینې او د ستري محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم د باور رای د خصو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي دي د وزیرانو د کاري برنامو لاوریدو وروسته معیارونه په پام کې ونیسي او وروسته دی ورته رای ورکړي. له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
هغه اساسي معیارونه په نظر کې ونیول شي. مثلا یو کاندید وزیر حتما باید هغه یو سابقه د اداري کار باید ولري او باید ښه تحصیل ولري په هغه رشتې کې چې دی اوس نومان سوی دی، او بل دی باید شهرت ښه ولري. دغه مسایل خو هغه جدي مسایل دي چې باید د ټولو په خدمت کې په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې د هیواد شرایطو ته په کتو باید ولسی جرګه نومان وزیرانو ته د باور رایې د ورکړې په برخه کې له ډېرې سختۍ کار وانخلي تر څو په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله ختمه او په ادارو کې د ستونزو مخه ونیول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس په همدې خبرونه کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر د اسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په اومغونې کې ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په ماتېدو ده. د افغانستان ولسمشر دغه راز په دې غونډه کې زیاته کړې چې له ټروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او ټروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی. دغه غونډه د آذربایجان پلازمینه باکو کې سوید حمید مومند هم په دې غونډه کې د مومند صاحب خبرونې ته شرق لاست. ولسمشر دغه راز د افغانستان هیات د دې ترڅنګ نورې کومې څرګندونې کړي؟
صالح صاحب مننه. البته لږ غواړم اصلاح رامنځته کړم چې دا د شانګهای د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو غونډه ده چې په دې کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس برخه اخیستې ده. لکه څرنګه چې موږ ویل دا په روسیې په خار سوچي کې دا غونډه روانه ده. دا څو شېبې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کومه اجنډا چې د غونډې ته وه په هغې پرتپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپل همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا وه چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپل عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویاند ډاکټر مجیب رحیمی له موږ سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافي بدلون راغلی دی. روسیې د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی له منځه وړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري. البته تر دې مخکې داسې ویل کېدل په رپورټونو کې چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیتونه د سیمه او د روسیې لپاره یو ستر تهدید بولي، او له همدې خاطره د طالبانو سره د اړیکو هڅه کړې ده، او دا رپورټونه هم ورکول کېدل چې ګواکې روسیه طالبانو ته پوځي مرستې برابروي. خو د ډاکټر رحیمی په وینا په دې لیدنه کې د روسیې په دریځ کې کافي بدلون لیدل کېده، او دوی دغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. بلکې د دوی په وینا ښاغلی مدودوف له اجرایه رئیس سره په خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې او همداراز په هیواد کې دننه د افراطي ډلو په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې هرکلی وکړ، او په دې برخه کې د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. غونډه لا هم روانه ده. دا چې د غونډې په پایله کې په دې ارتباط باندې په مجموعي توګه څه پریکړه وشي او د شانګهای غړي هیوادونه به څه ډول دریځ غوره کړي، نو دا به د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې خپاره شي.
بله مومن صاحب، مخکې یو غلط فهمي راغلی و، اوریدونکو څخه بخښنه غواړم. مومن صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همداراز مدودوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپلې اندېښنې څرګندې کړې. البته یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. البته د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، البته د افغان حکومت په مشرۍ باندې. همدارز ښاغلی مدوتوف هم په څرګند ډول په دې ارتباط باندې خپل د هیواد دریځ روښانه کړ او ویل چې د هیڅ یو افراطي ډلې سره دوی نه روابط لري او نه هم په دې برخه کې هغوی ته کوم د مرستې رسولو کومه موضوع دی لپاره مطرح ده، بلکې دوی غواړي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا کومې هلې ځلې چې په افغانستان کې روانې دي او د افغان حکومت سره د افراطي ډلو په ځپلو کې خپل همکاري وساتي. بل صالح صاحب
ډېر مننه حمید مومند و چې د شنګهای د همکاري سازمان د غونډې په اړه څرګندونې کولې. په دې غونډې کې د افغانستان اجرایي رئیس هم ځینې خبري درلودې. په پکتیا کې د سوې غونډې پر ضد مظاهره سوې ده. د هغې غونډې پر ضد چې په کندهار کې نن سوې ده، او په دې غونډه کې د ولسي جرګې ځینو استازو حکومت ته 12 ساعته وخت ورکړ چې د بلخ والي او نورو سیاستوالو ته اجازه ورکړي چې دغه ولایت ته سفر وکړي. داود تپان را سره له پکتیا په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، دا مظاهره د چا د خوا څوې ده؟ څومره کسانو پکې ګډون کړی دی او دوی څه شعارونه ورکوي؟
مننه صالح صاحب. د پکتیا مدني ټولنو د پکتیا د تیرې ځوانانو ټولنې په مشرۍ د شپږ سوه کسان شاوخوا راټول شوي وو، او د افغان حکومت مرکزي حکومت نه د ملاتړ شعار یې له ځان سره لیږدو، او په کندهار کې د وکیلانو او د حکومت ځینې فعال هغو چارواکو چې هغه په نورو ولایتونو کې فعال چارواکي دي او د دغه ائتلاف د ګډونوال دي، د هغوی په عکسونو یې چلیپاوې ښکلي وي او د هغوی عکسونه یې ځان سره لیږدول، او دوی ته د ناسم القاب کارول، ملي خیانت یې تورول، او د حکومت کمزوري کوونکي ګڼل. په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کاوه چې د لویې پکتیا ځوانان، مدني فعالان، علما د دوی تر شا ولاړ دي، او تر هغو پورې به د حکومت ملاتړ کوي تر څو پورې چې د حکومت په سمه لار روان وي او د افغان ولس د بساینې لپاره کار کوي. د مظاهره چانو یوه لویه خبره دا وه چې دوی ځکه د افغان حکومت ملاتړ کوي چې په دومره بحران کې هېڅکله نه شي کوی چې افغان ولس مشر په یوازې ځان ستونزې حل کړي. باید ولسونه د دوی تر شا ودرېږي، ملاتړ یې وکړي. هغه کسان چې هغوی یوازې د پیسو دپاره په تېرو حکومتونو کې کار کړی او د پیسو مخه یې نیول شوې، د دوی په
ډېره مننه. داود تپان وو چې په پکتیا کې د کندهار د غونډې پر خلاف د سوي مظاهرې جزئیات له اوریدونکو سره شریکول. په کندهار کې د غونډې برخوالو حکومت ته 12 ساعته وخت ورکړ چې په دې موده کې د بلخ والي او نورو سیاستوالو ته اجازه ورکړي چې دغه ولایت ته سفر وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي. په پېښور کې نن ځینې کسان ورسته له هغې مړه یا هم ټپیان سول چې پاکستانی طالبانو د یو پوهنتون پر لیلیا حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي ټول له منځه وړل سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
څلورو یا پنځو وسلوالو چې برقې یا چادرګانې اغوستې وې نن سهار د پېښور د کرنې د پوهنتون پر لیلیا حمله وکړه. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 کسان وژل شوي او له 15 زیات ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان تایید کړی چې برید کوونکي په برقو کې او د رکشا په وسیله سیمې ته ورسېدل، ګارډ یې په ډزو وواژه او وروسته پوهنتون ته ننوتل. د پېښور د زراعتي کالج زده کوونکی سعدالله چې د حملې پر مهال حاضر و په پېښور کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
زه سټیم را پاسې دلم نو بار आवाज ما خو سپریټان دي کنه بار به وځو د زه بار ورالم درې څلور کسان او غن هغه سیول کپړو کې واغې و ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی بس یو لګو لګا نه اوس ارمی ولا راغلا هغه سې ګوي هه بس موږ راو ته لګا نه هغه راو یې
سره دغه څه صورت حال
کا نه هو درز غبل بس مرتصفات نه اوس صدې کنه اثبات نه وراته.
د مشال رادیو خبریال راپور راکوي چې امنیتي ځواکونه ډېر ژر سیمې ته ورسېدل او له وسلوالو سره یې 2 ساعته جګړه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې وروسته وویل چې 15 برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي منلای، او د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې په دې حمله کې د پوځي استخباراتو یا ISI یو مرکز پنهخه کړای دی. د ډلې په پاکستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای. په 2014 کال کې د دوی وسلوالو په پېښور کې د پوځ پر اړوند پبلک سکول حمله وکړه او 134 کسانی چې ډیرای د خونځیز د کونکو ماشومان وو وژل. پاکستانی طالبان هم د افغان طالبانو په څیر وایي چې په خپل هیواد کې داسې یو حکومت غواړي چې شرعي قوانین جاری کړي، خو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د دې ډلې اکثر وسلوال له منځه وړي او دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. لدې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي هغې الوتکې ته چې د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو یې له مزار شریف کندهار ته سفر پکې کاو د پرواز اجازه ورکړ سوې وه، خو د ځینې دلایلو له امله وځنډېده. په کندهار کې د لوی کندهار شورا یو شمېر ګډونوالو او د ولسي جرګې ځینې غړو نن حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د بلخ والي عطا محمد نور او ملګرو ته یې په 12 ساعتونو کې کندهار ته د پرواز اجازه ورنه کړي پایلې به یې ښې نه وي. د لوی کندهار شورا غونډه سبا پیلېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه استانبول پروسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کنفرانس کې وویل د مخدرو موادو قاچاق او جنایتکاري ډلې د ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ دی. دا کنفرانس نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. د روسیې په سوچي ښار کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو شورا غونډه پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم وینا کوي، خو دقیق وخت یې لا نه دی اعلان شوی. په سوچي کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عبدالله ټینګار به د شانګهای د همکاریو سازمان کې د افغانستان پر دایمي غړیتوب د تروریزم پر ضد پر سیمه ییزه مبارزه او د همکاریو پر پراختیا وي. په پېښور کې نن اسلامیه کالج پوهنتون ته مخامخ د زراعت د روزنیز انسټیټیوټ پر لیلیه وسواله حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شو. او ټاکل شوی چې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د پچی اچولو یا د قرعه کشي ځانګړي مراسم نن په روسیه کې ترسره شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. ملګرو ملتونو د ټولې نړۍ د جګړو او طبيعي آفتونو له ځپل سو خلکو سره د مرستې لپاره د 22.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. افغانستان په دغه لیست کې وروست راځي. نور تفصيل د فرانسې خبري اجانس په حواله له احمد تکل نوري.
په داسې حال کې چې په جګړو او طبیعي مصیبتونو کې د ځپل شویو خلکو شمیر په زیاتېدو دی، ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره له مرستندویو هیوادونو 2.5 میلیارد ډالر چنده غوښتې. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې او نورې خیریه ټولنې غواړي چې په روان 2013 کال کې د نړۍ په 26 هیوادونو کې د شاوخوا 1.6 میلیون اړو وګړو له ډلې هغو نږدې 9 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې تر نورو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. فرانس پرس خبري اجانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې د تیر کال د اټکلونو له مخې په نړۍ کې د هغو خلکو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی چې نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکوک نن په یو بیان کې وویل چې خلک اوس تر بل هر وخت زیات د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې وچکالي، سیلابونه او نور طبیعي آفات او فاجعې به سږ کال هم د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، خو لوکوک وویل چې جګړې او په ځانګړي ډول دوامدارې جګړې به په 2013 کال کې هم د بشري مرستو لپاره د غوښتنو اصلي عوامل وي. د بشری مرستو څرنګوالي ته په پام سره په دې بحرانونو کې یو د سوریې بحران دی چې د نورو په سر کې دی. ملګری ملتونه وایي د وړاندیز شویو 2.5 میلیارد ډالرو نږدې دریمه برخه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي د سوریې د جګړې له کبله له رامنځته شوي حالت سره د مقابلې لپاره په کار دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له دې پیسو څخه 3.5 میلیارد ډالر په کړکېچ ځپلې سوریه کې د بشري مرستو لپاره په کار دي. هلته چې له 3.5 لکه زیات خلک په جګړو کې وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او څه باندې 4 میلیارد ډالر له هغو 5.5 میلیون خلکو سره چې د جګړې له کبله نورو هیوادونو ته کډه شوي د مرستې لپاره په کار دي. له سوریې وروسته یمن دی چې د نړۍ تر ټولو خونړي بحران سره لاس ګرېوان دی. د ملګرو ملتونو د وړاندیز په طرحه یا اپیل کې په یمن کې د ټولو 22 لکه جګړه ځپلو نږدې نیمای خلکو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه شوې. په جنوبي سودان، سودان، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سومالیا او نایجیریا کې هم کورنیو جګړو خلک ځپلي او مرستو ته اړ دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر ویلي چې په ځینو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان، ایتوپیا یا حبشه او اوکراین کې بشري مرستو ته اړتیا کمه شوې، خو له دې سره سره دا هیوادونه بیا هم مرستو ته ډیره اړتیا لري. په خوانیو تجربه هودلې چې لمرستندوی هیوادونو څخه د دې ټولو پیسو تر لاسه کول ډیر ستونزمن کار دی. ملګرو ملتونو تیر کال دا وخت د 22.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه، خو یوازې له نیمایي یو څه زیاتې پیسې تر لاسه کړې.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو د خوشحالۍ په هیله دا اونۍ مو د غزنی ولایت اوسیدونکو شکایتونه راخیستي او د دغه ولایت له چارواکي سره مو شریکې کړې دي چې په نوبت پای وورو. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري مو د دې پروګرام میلمه وو. تر هغه دمخه به ستاسو ځینې نور پیغامونه راوخلم چې د نور ولایتونو څخه دي، بیا به غزنی ته ورسو. لومړی د لوګر ولایت یو اوسیدونکي دغه پیغام راستولی دی.
خبرې کوم، ما د تاسې له رادونه واورېد چې په نغلو کې د شمشي شیشو پروګرام آسیایي بانک جوړوي. زه داسې وایم چې آسیایي بانک پیسې دې بې ځایه نه مصرفوي. یو دوربین دې راته بهاله کې د کونړ په سیند باندې، دا خو پلاستیکي کار دی، د یو کال دپاره نه، دا شیشې خو 15 کاله کار کوي، بېرته کمزوري کېږي، بیا به بس حکومت کوي. سم اساسي کار دې پې وکړي، بنیادي کار دې پې وکړي، دا څه رقم انجینران دي، سم بنیادي کار دې وکړي.
وعلی السلام علیکم، زه حمید الله کونړ ولایت دانګرام ولسوالۍ نه خبرې کوم.
ورور جان، دانګرام ولسوالۍ ته چې کوم غنم راغلي، دغه ټول ملکه نو هغه ځان نه واله او غریبان ته هیڅ ور نه کړل، باید دې پوښتنه وشي او کوونی شي، نو موږ به څه وکړو؟ بس دغه هیڅ نه واسي.
السلام علیکم، زه محمد الله ایرتان د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د زابل ولایت کې د اوبو له شتون څخه موږ ډېر مخامخ یو، نو که مو دا ستونزې را حل کړي نو ډېره به ښه وي.
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معرف ته. زه یو محصلم په درمالمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي. خدای خبر ده چې د سره مدیران پیسې نه مې کسې سیل ده، او هیڅ وخت کې معلمان نه راځي سمپو ته. د مونږ د درس ورکی یو نیم زر شاګردان اسو، مونږ هر وخت راځو خو معلمین نه راځي، مسلکی استادان نه لرو. او خدای وکړي د ما پیغام بار بار چارواکو ته وزیر د معرفت ته نشر کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه خدای دوست د زابل ولایت شارصفاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د شارصفاد په ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. یو کلینیک د شارصفاد په بازار کې شته، هغه ته په شپه کې موږ نشو ورکولای، یعنی هر وخت موږ هغه ته لاسرسی نه لرو. نو موږ که د حکومت کلینیکونه را جوړ کړي، کلینیک ته موږ زیات ضرورت لرو، د شپې او د ورځې مریضان لرو، موږ د یو کلینیک پورې نشو رسولای. والسلام.
دوستانو، مننه کوم تاسو له پیغامونه، حتما به په نور خبرونه کې د اړوندو چارواکو سره شریکو. اوس په ورسو د غزنی ولایت ته چې ځینې اوسیدونکو شکایتونه راستولې دي، دغه شکایتونه ته د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري ځواب ویلی. لومړی به د یو دوست پیغام اورو چې د غزنی د نامنه یو څه شکایت لري.
الو، السلام علیکم، زه اسدالله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بدالت ده، نه مسلین پنتونو ته تلی شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسې ازادي راډیو کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو نه مو دا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. ډېر سخت بدالي ده، طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي، خلک نه پرېږدي، چېر مشکلات وي. بس دغه موږ تاسې ته وایو او تاسې موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
بلې، نرسب د دې اواز مو واورېدی، د نامنیو څخه شکایت لري. البته دا مخکې تر دې چې تاسې جواب ورکړئ، زه باید ووایم چې د نامنیو په اړه ډېر زیات نور شکایتونه هم شته. موږ د بېلګې په ډول دغه یو اورېدونکي راوخستی، دا یو شکایت. نو اوس غواړم چې ستاسو څخه واورو چې دغه اورېدونکي ته ستاسو جواب څه دی، او واقعا د نامنۍ په غزنی ولایت کې څونه جدي ده؟ دا خود جګړو یا د نامنیو یو اړخ دی چې وسلوال مخالفین دي د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې جنگي شي یا د یواز غزنی نه دی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دی. یو بل اړخ چې ډېر خلک شکایت ځنې کوي هغه هم تقریبا د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دی، هغه د سیمه ییز پولیسي او یا هم په خپله پوستي دی، د پولیسو پوستي دی چې دلته یو اوریدونکي هم شکایت رسولی دی. هغه وایي چې د موټر څخه په پوستو کې پیسې اخیستل کېږي. د ده ږغ په واورو بیا به تاسو کولی شئ دته جواب ورکړئ.
السلام علیکم. دا لاین موږ د زابل له ولایت څخه د غزنی په خوا روانې ورور دی پوستو والا کال جوړ کړی د ورور لاره موټر څخه 2003 په یخ بادام مبارک کړی د ورور دا خو کدا چې شرکت تجارت منی لا دا بادام کاچا کی لا مواد مخدر خصید کني له ډیر اربکیانو پوستو کال جوړ کړی او پاتې مسلمانانی دا اربکیانو کال جوړ کړی د ورور ویل او ټاکول سپینګری لویانو کم دې زته کېده ورور پیسې غوړې دا او څه چور ده دا فکس شروع ده او سلام به یې
بل نرسه د دوی شکایت خو موارد یې ستاسو جواب کړم. بله
تاسو وست په دې برخه کې د ملت همکاري کولای شي چې دا ستونزې تر ډېره حل کړي. بله نور صاحب، یو بل اوریدونکو ته هم ورځو، دا ځل بیا د روغتیایي خدماتو د کموالي په خطر باندې، نو د دغه اوریدونکو څخه به واورو دقیقا د غزنی، فکر کوم د اجرستان ولسوالۍ دی.
السلام علیکم، زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لرې پرته ولسوالۍ ده، او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. زموږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه MD ډاکتران او جراح ډاکټر پکې وي منظور شي په درنښت.
بله نور صاحب، دوی شکایت خو مو واورېدی، واقعا روغتیایي خدمات یا د صحي مرکزونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده چې په هر وخت کې او په هر ځای کې دا باید مطرح وي او باید پوره خدمات خلکو ته ورسیږي. واقعا په غزنی کې نه یوازې په اجرستان کې، په نورو ولسوالیو کې که تاسې د صحي وضعیت په اړه لږ معلومات ورکړئ اورېدونکو ته، چې د دوی پوښتنې هم جواب شي.
خدمات نسبتا لشای نور ولایت تجمع فعلا به تاخه کچبان دید. هغه سره دغه چې موږ کړی دی د ملي فعال روغتیا مرکزونو ته په کتو سره د غزنی ولایت 50% سیمې او وګړي روغتیایي خدماتو ته چې دولتي کلینیکونه او شفاخانې په استفادې لاسرسی لري. پاتې 50% هغه سیمې دي چې هغه سیمې ډېرې لرې پرتې دي، د نفوسو تعداد په کم دی، او د دې د هغوی مدر لږي چې هلته د روغتیایي مرکزونه هغه قانون او تنظیمات ته په کتو سره چې هلته دي د روغتیایي مرکز په کلا فعاله شي، ځکه د نفوسو تعداد ډېر کم دی، خو هغه سیمې ډېرې لرې پرتې دي. همدغه سیمو د ستونزو ته پام کړه، تېر کال کومې طرحې پلانونه چې جوړ شوي وو، عامې استازي د هر شرکت شوي وو، له مخې مرغه چې دغه طرحه او پیشنهاد منظور شوی دی، او ټاکل شوی دی چې د 2013 زېږدیز کال د لومړۍ میاشتې په لړ کې دوه دېرش نوي روغتیایي مرکزونه غزنی ولایت په دې لپاره چې نوي یعنې کاملا نوي دوی خپل فعالیتونه پیل کړي.
دغه دغه نوی مرکزونه له کومه یو څه راځي هغه امبولانس را تیار رسېږي مرکزونه د تابې لوی لارې کوي چې هغه څه فار آماده د پرزنشي څو پرانه خپلې طرف کې پیښو پر مهال کوم تکان چې ولري هغه د جرت د ځای د کوي خدمات وړاندې کوي جرت د ځای د کوي مرکزونه ته انتقال کوي هم به مو خبرې کابل کندهار او غزنی پکتیکا د لوی لارې کوي چې دا شي تاسو نه چې پاتې کیږي دا د ورسالې په هغه لوري ته چې موږ دا پکې کیږي او طالب د خپل کوي چې هغه مخکره کوي مرکزونه نو دې بلري پرتیسی مدی قابل وجود است مدی چند تر موتور تجارت ها و هم استنز من در هم حالی که لاستاری پلا و مشکل خیلی مالوان بیشتر از لوامون در کمال فصل انتقال پیدا کرده مرکزی نیست. در کهی خدمات پدر خیلی مشکی اوله که تغذیه که در شاید نسبت نور ولایت پدر خدمات تا خود پشش کاشت بانی پشش تمام بانی آرگوکیزی در خطا دوازده ولایت نالو ولسوالی که چه هست تقریبا جول ازدیار ولسوالی کیه که به دولت به ولسوال مخالفین پول کرده او تقریبا سیل کلی دیش کیلومتر پشش تا که دوازده ولایت مرکز فاصله داری پدر ولسوالی که هم مش لیلی که نرفت اینجا سال رفتی مرکزی با مری که هر کدوم از قهرمان خیلی هم که انسان رو به قابلیتان و پکیز بگنده که کار که اختل خیلی به اختل وطنوالی که تغییر سایی خدمات رو نمی کنید. در این برخه که انبار از دغورور زکر که دغورور به اجرستان و لسالی و اجرستان و لسالی که مثل لسه پوری تو مصرف درجه دانده یکی فعال و مرکزی نلری او تلاغی بلی دیره و ودانه حتی اختمی یری به لنگرخین به اشتی کلمه چه از ځان وروسته په ولې په تاسو سره چې په لندرسیل کې پاله کې دا غوې لپاره نوې ودانۍ فشټال په دې ټمبل پروګرام مخکې د تخصصان په وخت کې چې فشټال د حمل په مرسته د ګروپ مرسته په غوې چارې پیل شوې دي دا هغه څه دي چې تر ډېره د دې پر وړاندې مخالفین فعال دي خو په هغه سیمه کې موږ په دې چې خپل خدمات او درسي په برخه کې خپل وطنوالو ته ورته او چې د دې په څیر
نور څه په بخښي په دغه ځکه یو داسې پښتنو مترکیږي چې یوازې د ودانۍ موجودیت شرط نه دی طبعا د روغتیایي کلینیک یا د صحي مرکز په نوم که په یو ځای کې ودانۍ هغه جلا مسله ده ولې دغه صحي کلینیکونه دا مسلکي پرسونل غواړي دا وسایل او تجهیزات غواړي دا هغه دارو درمل غواړي چې کیفیت یې ښه یا د خلکو مثلا چاره په وسیله تاریخ یې تیر نه وي دغه سی وسایل باندې سنبال کلینیکونه واقعا ستا او ځکه موږ په دې برخه کې هم ډېر زیات شکایتونه لرو مثلا کلینیک ستا ولې مسلکي پرسونل نسته پکې کې یا داسې دواوي دي چې هغه تاریخونه یې تیر دي وایي چې دولت د هغوی هېڅ څارنه نه کوي پر خلکو باندې تاریخ تېره دواوي تیریږي یا هېڅ مثلا نور وسایل نه لري نور امکانات نه لري چې یو عاجل مریض ورته راسي د هغه تداوي وسي په هغه ځای کې د دغو وسایلو او د دغه برخې په اړه څونه تاسې ډاډ ورکولی سئ خلکو ته
روحي مرکزونه معمولا چې هغه درجه فرق هر شفخانه چې مثلا د یو درجه پورته د هغې هغې کې امکانات هم زیات وي هغه په سیمو کې د سیمې د خلکو هغه فزیکي حالت یا هغه ته د ناروغیو شتون ته په کتو سره په هغه سیمو کې مشخصا تنګ اتصار دی مثلا کېدای شي په یو ولسوالۍ کې یوه ناروغي ډېره عامه وي ډېر خلک ورڅخه پسله اما که در صورت به پادامه که مرغوی پا برخه که زیادتر امکانات پانکنه شد که پر صورت زموش طول رفعی مرکزونه طول رفعی مرکزونه مو به داخلی عمومی جراحی متخصصین لرید پا هر کچه بانده چه در رفعی مرکزونه دی پا هر درجه چه دی پا هر یکی که یه متخصص شتون لرید کسانگی پا هر رفتیم که موش در شدی لپار در فندی لپار ایوه قابله لرید او کسانگی د وخانی فعال دي ممکن د مرض د ناروغانه کچه د ډیره یو ځینې سیمه کې خلک د درمل کمی جوړولو هغه قرارداد کوم مرکزی حکومت له اړه د مخصوص فکر اما که په مرض باندې د درمل رسمي مرکزونو ته ورکول کیږي چې هغه د خورا ډیر کیفیت خبر خمنې د درمل
او د ټول دولتي کلینیکونه دي که شخصي هم سبق شي
هدف څه ده چې زما هدف ټول دولتي رسمي دي خصوصي رسمي د غزنی ولایت یو واده په درې لوی ولسوالیو کې چې هلته هغه ولسوالۍ د درمل لوی دي په دغه ولسوالیو کې خصوصي رسمي مرکزونه لري او تاسو نور ټول ولسوالیو کې یو واده دولتي رسمي نشته لري خو ممکن په ځینې وزن د شخصي درملتونونه په هلته شتون ولري خو په هلته نظارت کېږي که له کیفیت پلوه طبعا زموږ ولسونه له اقتصادي پلوه کمزوري دي په بېلابېلو
کیفی درجه باندې درمل د خصوصي سکتور له خامه واردېږي. ممکن هغه درمل خو د له شته چې کیفیت کیتی به هم کیدی او زموږ د ورسنه صفات کمزوره ده. معمولا چې دوی تر ډېره هغه د کیت کیفیت د لیدل کې درمل کیږي. ولې په طرف کې د درملو په برخه کې باید یادونه وکړم چې همدغه تقریبا یو میاشت مخکې د عام رفتار ریاست لپاره تر شپږو تنو پورې ارستیر او د کیفیت درمل چې هغه په هیڅ هغه تاریخ کې نه ویل کیفیت د استفاده ورنه هغه مې شوی او وسول شو. سلری هم برابر ده. ممکن په دغه صحو کې دغه نظارت یا کمزوري یا له فساد څخه یو څه نشي هم ځینې ناظرین له خپل څخه پاتې شوی دغه درمل هم دغه نوې پرې کړې ده. خو دغه پرشه ته ورنه یا خلق له کوم دواخانه یا شخصي وسیله څخه داسې درمل پیری او ورته کېږي. شبه چې له موږ سره د عام روغتیا ریاست کې قانون دی تطبیق یا د نظارت
بله من در این درسته که راسو در پوهنی برخی ده پدی برخی که چون خلق کولیسی چون زدکون که کولیسی چی شوانزی و تولارسی در کمو تولگی و دی الوکان و اینجون دی مخصوصا پر ولسوالیو که چی یو تنا آم ندی حال تا در پوهنی و در زدکلی بحیر چنگ روانده در
پوهنی پر برخی که لحیه که مرغب در رسی کلونه که مصبت بدلونه زیاد راغلی او مشروع برنامه انتخاب نو قرار شي او مخکلي قانونو کې چې ما امني تاخير د تنظیم او تشوندي ته مسوال دي شنو کول او د سیمه د خلکو د قانون شان او د اعلان پر مبدا د مشروع باندې دي چې حتی د غزي په لري پرته له سوالي د مخاله دغه په لري کته سم کې چې په تاچي په نامه باندې دي چې په دغه ساحه کې مش خطر د انجیرو فعال شوندي لري یو څه چې په غزي کې متفق راځي چې یو کم دوستنګ دي په هغه برخه کې لري دوستنګ دا چې په ځینو کې په ډېرو هغه پښتونیشته سیمو کې د ناسمو دودونو له کبله کورنۍ خپل انجنیر ښوونځي ته نه پېږي. مخکې کلونو کې امنیتي ګواښونه ورته اوس په ډېره بېده په ځینو سیمو کې چې دا ګواښونه رفع شوي هم دي. متاسف سره چې کورنۍ دغه دودونه حاکم دودونه د دې سبب شوي دي چې خپل انجنیر ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي یا هم د تګ اجازه ورکوي ځکه چې شغله ښوونکي غواړي. اوس پېږې چې شغله ښوونکي په دغه مورتني معاش باندې لرې پرتې سیمو ته د صحیح سره باندې بندې تر حاضرې ځای په هغه سیمه کې موږ ښوونځي نه لرو چې هغه د حد اقل د ولفون په دغه فارغ وي چې وکړي هغه خپل کونډې ته په ښوونځي کې د دې تدریس چارې په مخ کې دي. دا د ستونزه په لرې پرتې سیمو کې یا په ټولو کې د معارف وړاندې باندې دغه چې د زده کوونکو شمیر له هر زیاتې په ټولګي کې ولې د ښوونکو د کمښت سره مخامخ دي. دا څرګندوي چې دوی لري چې حتی د زده کوونکو شمیر په کې اتیا او نوي تمه تر کېږي. نو په دې صورت کې د باکیفیته تدریس وړاندې کول یو څه شونه وي. دا څرګندوي چې موږ یې تر لاسه کړو. نو پلان یعنې کومه غوښتنه ده روانه وکړه چې موږ په ډېرې ورسره کې د یو کتار او خوشحال په غوښتنې ولسوالۍ کې چې مخکې به انجنیر شوندي سوځول کېدل یا ګواښ یې په سوال یې ځنه ورکوله. لکه دې کلمې یې چې د سویډن ماسکې په کاري باندې د سی بي ایس په نامه باندې پروګرام چې خاص ته د انجنیر لپاره دی او په ټولو ولسوالۍ کې موږ په خپل دې تم غري په دې کې باندې پکې بوخت دي. د سویډن کمیټې له کوم طرف سره چې د کوم طرف په اساس په هغه وزارت کې کړی دی د درې کلمې په اوږد کې د دې د یو ډول پروګرام لري. یو پروګرام دی چې یو عمر لرونکي کنجن لپاره دی چې هغه په یو کال کې د ټولګي زده کړې کوي. درې کاله دی چې زده کړې کوي چې شپږم ټولګي کې فارغېږي او نوم په مستقلا د دولتي ښوونځي کې هغه دا ورکول کېږي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي. دا پروګرام دی چې په هغه فارغو کې چالته هغه معیارات یا امکانات نشته چې دولتي ښوونځي په کې فعال شي. هلته دنیا عالمان استخدام شوي دي چې هغوی پر مټ باندې له اول ټولګي نه په شپږم ټولګي پورې ماشومان چې عمرونه یې د مکتبونو یا د ښوونځیو له قانوني هغه سره برابر نه کړل وکړنلی نه شوي کېږي. بشپړ قانوني پورې هغوی ته زده کړې ورکوي چې باندې سیرم ماسې پر مټ باندې ځینې ښوونځیو ته حتی داسې قانونه شته چې په راتلونکي کې کېږي ودانۍ هم ورکول کېږي. خو د دې لپاره خیمې کې د زده کړې کې هم په مساجدو کې زموږ ژمنه د غزني ولایت ادارې تفاصیل باندې ورسله په داده چې د غزني په هر سیمه کې چې هر څومره لرې او ناامنه سیمه وي هغه د ورسله له مشتره مرسته وکړي. موږ دې ته چمتو چې هغه ته مکمل امکانات نشوین کې ویل تر تدریسي مواد پر دې تشکر کوي. ورته په ټول کې زموږ غوښتنه له ولسمه ده چې په هر شهر کې کچې په ولسمه دولتي ارګانونو سره همکاري وکړي زمينه سره مساعده کوي او کومک ورته وکړي چې موږ
د پهنه په برخه کې د روسیا په برخه کې د نړۍ په برخه کې خاصه مترسي کارونه ورته وکړي خاصه زمينه دي ته مسایل کې اندره انتقالات خدمات په ستر کې په دوی د مشتره د زمينه مسایلو کې امرسته کې ان شاء الله موږ به د دې خدمت
وکړو. ډیر زیاته مننه کوم د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري چې زموږ بلنه مو منل او د اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو جواب لري. ډیر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو څخه هم مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې. که په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایت لري نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرېږي. ستاسو ستونزې او ستاسو آواز موږ ته چارواکو رسوو. له خپل همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042